د مینه پیغام.
زمون پسیما یو داسې وباره غډه شوې ده چې په ملیونو خلک تی په سختۍ کې بندیوان دي، او د دې وبا نوم دی کرونا وایرس. د دې وبا په تورو تیارو کې معلومیږي داسې چې یو کس د دې خطرې لاس نیولو لراغلی دی، او د هغه نوم دی د پپو بدماش.
کرونا، ته نور زما خلک نشې بازابولی، ستا مرگ زما په لاسونو لیکلی دی.
لالا، دا والا زما بیٹ، او دا لاس خپې پې مات کا.
چلغوزیا نه، دا د دې بیٹ خبرې نه دي.
لالا، دا والا زما لیسندار تیس پور
نه.
وراره مې لوار دی، جاپانې توره جوړه کړې ده.
نه،
دا د 2013 ماډل راکټ لانچر دی.
نه، چپ شه جون. د دې کرونا د پاره زما دا ګناهګار لاسونه هم کافی دي. صابون زما قانون. شل سیکنډ اوشو.
آو
هر کلی ته زما دا پیغام ورسوئ. دی وایرس تاسو د کور مخه کړې ده. د کرونا وایرس جراثیم هر ځای کې کیدلی شي. لاس مخ له موړی
شکیله مه کوه.
څومره لاس وینځلی شئ نو ووینځئ. کرونا وایرس مړ کولو دپاره شل سیکنډو له لاسونه ووینځئ. چې څو پورې د دې وبا خطره په شا شوي نه وي، د ګڼې نه ځان لرې ساتئ. خپل کورونو کې کینئ، خپل کلی خپل وطن بچو ساتئ. د ژوند نه قیمتي بلا ایس سرمایه نشته دی.
السلام علیکم ګرانو ملګرو، زه یم میرویس خان، ستاسو دوست او ستاسو کوربا، چې د مینې پیغام راډیو نه ستاسو په خدمت کې ګام په ګام د پروګرامونو په سلسله کې حاضر یم، او د خدای نه غواړم چې تاسو به روغ او جوړ یاست.
ګرانو مینوالو، زه هم تاسو ته هرکلی وایم. زه هم تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. د خدای غواړم چې له خپلې کورنۍ سره روغ جوړ او رمټ اوسئ.
زما ملګرو، موږ مخکې په مختلفو ګامونو کې لکه د چاپیریال ساتنې، د سیمې روغتیا ساتنې، د کورنیو د اقتصاد خواله، کوچنیو صنعتونو، کورنیو پارامونو او نور موضوعګانو خبرې وکړې. په نننۍ خبرو کې مو د رواجي دواګانو په اصطلاح د یونانی دواګانو موضوع ټاکلې ده. هیله ده چې دا پروګرام هم وکولی شي ستاسو په شخصي او ټولنیز ژوند کې د پرمختګ په لور یو بل ګام شي. په نړۍ کې به داسې څوک نه وي چې د خپلې روغتیا سره مینه ونه لري، ځکه نو موږ هر یو له وړکتوبه تر اوسه حتما مختلفې دواګانې ازمایلې دي. کیدای شي زموږ له ملګرو څخه کوم یو دا دعوه وکړي چې وبه وایي چې تر اوسه یې ډېرې کمې دواګانې استعمال کړي دي، خو د دې څخه هیڅوک انکار نشي کولی چې موږ ټول دې نړۍ ته د راتګ څخه وروسته تر اوسه پورې مختلفې رواجي او یونانی دواګانې ازمایلې دي.
میرویس، زما په نظر داسې کور به نه وي چې هلته سپیرکۍ یا بادیان اسپلنی پیدا نه شي. زما له ماشومتوبه یادیږي کله چې زما په خېټه کې بلک درد شو، نو مور مې سمدستي راته بادیان راکول او زه مجبورم چې هغه کپه کړم او یې خورم. مور مې نه پوهېده چې په بادیانو اسپیرکیو کې څه دي چې د معدې درد آراموي، خو هغې دا د خپلو مشرانو څخه زده کړي وو او هغه یې تجربه کړي وو چې سپیرکۍ او بادیان د معدې درد آراموي. هغې د دې تجربې څخه زموږ د علاج لپاره هم ګټه اخیستله.
ګرانو ملګرو، یوازې موږ او تاسو هیوادوال د دې رواجي او نباتي دواګانو څخه استفاده نه کوو، بلکې د ملګرو ملتونو یوه سروې وایي چې په نړۍ کې اوس هم 80% خلک د رواجي دواګانو په وسیله خپله روغتیا ساتي.
ګران دوستانو، په ډېرو خواشینۍ سره تر اوسه پورې د دې رواجي دواګانو په اړه ډېرې کمې څېړنې شوي دي. له علمي پلوه نه دي څرګنده شوي چې په دې رواجي دواګانو کې په اصل کې کوم مواد دي چې دروغوالی سبب کیږي به کوم اندازه خوړل ګټور دي او د هغو څخه اضافه د روغتیا لپاره زیان رسوي او یا څه جانبي اغیز لري.
احمد جانه، سره له دې چې د یونانی او رواجی دواګانو خوړل ګټه هم لري، د زیان امکان یې هم شته. د مثال په ډول د ټوخي او سینه بغل ناروغانو لپاره د کوکنار د غوزو د پوستکو جوشانده استعمالول مریض پاپینو اخته کوي. همدارنګه سرنګه چې ناروغان په سمه توګه نه معاینه کیږي او د ناروغانو څخه سم تشخیص هم صورت نه نیسي، نو داسې تېروتنې رامنځته کیږي چې ناروغ ته د زیان رسولو سبب کیږي.
ګرانو دوستانو، ښه به وي چې موږ د یونانی او رواجي دواګانو په استعمالولو کې احتیاط وکړو. کله چې په یو څه یونانی دواګانو زموږ ناروغي ښه نه شوه، ژر تر ژره ډاکټر ته رجوع وکړو تر څو د علمي او ساینسي معایناتو له طریقه زموږ ناروغتیا معلومه شي او د هغې په علاج پیل وکړو.
ګرانو مینهوالو، اوس د طب پوهان په دې نظر دي چې ښه لاره دا ده چې د رواجي او عصري طبابت څخه یو ځای استفاده وشي. د مثال په ډول کله چې په سپیرکۍ او بادیانو سره زموږ تکلیف نه آرامیږي، ډاکټر ته رجوع وکړو او له هغه څخه مرسته وغواړو. مهربانو دوستانو، آیا تاسو سنډ پیژنئ؟ سنډ حتی د ترکاریو په ځینو دوکانونو کې هم پیدا کیږي. د هغو وچې د ریښو په شکل په ثابت شکل هم شته. په حقیقت کې ریښه نه ده، بلکې د هغې تنې چې اوږدیږي په ځمکه کې ریښې ځغلوي، او هم د پوډرو په شکل، د میده شوي مرچو په شان، او هم د کورکمنو په شکل په بازار کې پیدا کیږي.
ګرانو دوستانو، حتی د سنډ مربا هم شته. خلک په مختلف ډولونو د وچو او تازه سنډو څخه په خوړو کې کار اخلي. کله چې تاسو کورکمن او یا نورې مسالې په دیګ کې اچوئ، سنډ هم کولی شئ په تازه یا د پوډر په شکل په دیګ کې واچوئ. د سنډ استعمالول په خوړو کې نه یوازې خواړه خوندور کوي، بلکې د روغتیا لپاره هم ګټور دي. ګرانو دوستانو، آیا تاسو تر اوسه خبر یاست چې سنډ څه ګټه لري؟
احمد جانه، سن ډیر په خوا په رواجي طب کې زمنګ په هیواد هند او چین کې ځانګړی ځای درلود. پوهان وایي چې سن وروسته، یعنی په 14مه پیړۍ کې اروپا ته لاره پیدا کړه او د اروپا خلکو هغه وپیژنده.
میرویس، په رواجي طب کې د سنډو څخه د زړه د تقویې کولو، د زړه بدوالی، استفراق کانګې ضد، د بندونو د درد ضد، د پرسوب او معدې د بادونو ضد، د حافظې او ذهن د ښه والي، د متیازو زیاتول او لسګونه نورو حالاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
ګرانو ملګرو، زموږ د هیواد مشهور عالم ابن سینا د قانون په نوم په خپل کتاب کې د سنډ په اړه لیکي: سنډ ګرم او وچ خاصیت لري، معده نرموي او باد یې له منځه وړي، د حافظې او ذهن د ښه والي سبب ګرځي. سنډ د سترګو خړوالی له منځه وړي، د جنسي قوې د زیاتوالي، د اسهال ختمول، خاص موونکی، د جګر قوي کوونکی، او حتی د موزیرو حشراتو په وړاندې قوي دواګانې دي.
ګرانو مینهوالو، سنډ یوه پخوانۍ آسیایي دوا ده، خو د هغه د زیات استعمال له امله په ډېرو مختلفو ځایونو کې لکه استرالیا، افریقا، برازیل، چین او هند کې کرل کیږي. د سنډو ساقه د خاورې لاندې هم په تازه شکل او هم وچ ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
احمد جانه، د سنډو په باره کې ویلی شو چې په ټولو خوړو کې د څښاک یعنی مشروباتو څخه نیولې په شیرینی باب، د کورمو په مختلفو ډولونو، اچارونو او کبابونو کې کار اخیستل کیږي. سنډ د حافظې او د هاضمې د جهاز قوي کوونکی دی، حتی د معدې او کولمو چنجي له منځه وړي.
ګرانو دوستانو، تازه سنډ د سنډو شربت او چای د بدن د حرارت درجه پورته کوي، او په دې وسیله زهري او اضافي مواد د خوړو په شکل له بدن وباسي. په دې کلونو کې په سنډو زیاتې څېړنې شوي چې د رواجي طب ټولې دعوې تایید کړي دي، نو ځکه د دوا جوړولو صنعت په مختلفو دواګانو کې د هغه څخه کار اخلي. د سنډو څخه ښه استفاده د قطرو په ډول هم وجود لري چې د ارومین په نوم یادیږي، چې د هغه څخه د لاسونو، پښو، ملا او غاړې دردونو او زکام لپاره استفاده اخیستل کیږي.
ګرانو دوستانو، د سنډو څخه په ټکورولو کې هم ګټه اخلي. چې د بدن زهریات وباسي. د مثال په ډول یو دسمال د سنډو په چای کې لوند کړئ، په زوره د هغې اضافي اوبه وباسئ، وروسته له هغې دسمال د زخم او یا درد په ځای باندې ږدئ. په لنډ ډول سنډو ته د هرې ناروغۍ ضد دوا وایي. مهربانو دوستانو، برسیره پر دې چې رواجي یا یونانی دواګانې ګټه لري، خو په دې وروستیو کې خلک شکایت کوي او وایي چې یونانی طبیبان خلک غولوي. هغوی وایي هغه مختلف بوټي چې طبیبان د علاج لپاره توصیه کوي زیاتره بې کیفیته دي او ناروغانو ته هیڅ ګټه نه رسوي. ځینې خلک حتی وایي چې یونانی طبیبان په خپلو دواګانو کې د مخدره توکو لکه کوکنارو څخه کار اخلي چې د ناروغانو لپاره زیانمن دي.
ګرانو اوریدونکو، زموږ د هیواد یو پوهنتون یو محصل چې د خپلو ویښتانو د تویدلو د علاج لپاره یې د یونانی دواګانو څخه ګټه اخیستې وه. اته میاشتې وشوې چې زما د سر ویښته ډیر زیات تویدل. د یو همسنفي په مشوره یو یونانی طبیب ته لاړم او د هغه د دواګانو څخه مې ګټه واخیسته چې وروسته یې زه ډیر پښیمانه کړم. هغه وویل د یونانی طبیب په مشوره مې یو ډول تیل ډیر قیمته واخیستل او په سر مې وموږل. کله مې چې دا کار څو ځله وکړ زما د ویښتو تویدل یې دوه چنده کړل. اوس مې د سر ویښته نسبت پخوا ته ډیر کم شوي دي او نږدې ده چې بیخي ګنجه شم.
احمد جانه، یوه د کور میرمن چې 22 کلنه ده او په ښکته سیمه کې ژوند کوي وایي زه د پښو او د ملا د درد په خاطر چې ډیر درد یې کاوه او د شپې مې هیڅ خوب نه شو کولی، په دې خاطر زه یونانی طبیب ته لاړم. یونانی طبیب راته وویل د شپې د خوب په وخت کې یو ګرام اپین وخوره ښه کیږي. ډیر وخت کیږي چې دا کار کوم، اوس د شپې ښه خوب راځي او د درد احساس هم نه کوم.
دوستانو، څرنګه چې اپین نشه راوړونکی شی دی، وروسته د هغو خوړو څخه دې بېچارې ښځې ته خوب ورځي او د درد احساس نه کوي. هغه فکر کوي چې د پښو او ملا درد ښه شوی دی. که هغه د اپین خوړلو ته دوام ورکړي هغه هرو مرو په اپینو روږدي کیږي.
ګرانو ملګرو، خلک وایي چې د ډاکټر او روغتون فیسونو او د عصري قیمته دواګانو په خاطر په دې ورځو کې د طبیبانو بازار ښه ګرم دی. مختلفو خلکو د یونانی طبیبانو په نوم دکان یا ماینخانه خلاصه کړې ده او یا هم د سرک په غاړه ناست دي او د خلکو علاج کوي. معلومه نه ده چې دا طبیبان د عامې روغتیا اجازت نامه لري که نه، خو بیا هم وایي چې له پلارونو او نیکونو یې دا حکمت زده کړی او کولی شي د خلکو علاج وکړي. ګرانو دوستانو، ډاکتران په دې اړه وایي د یونانی دواګانو څخه ګټې اخیستنې کولی شي د خلکو علاج وکړي. مختلفې ناروغۍ په ماشومانو او غټانو کې پیدا کړي دي ځکه چې دا طبیبان خلک غولوي او د هغوی څخه پیسې اخلي. هغوی وایي حتی دا طبیبان خلک په مخدره توکو اخته کوي.
ګرانو دوستانو، ښه روغتیا بادشاهي ده. هیڅ شی زموږ د روغتیا سره نه برابرېږي. کله چې موږ درد او یا تکلیف ولرو نشو کولی د نړۍ د هیڅ شي څخه خوند واخلو. نو ډیره ضروري ده چې خپلې روغتیا ته پاملرنه وکړو، هر څه ته دوا ونه وایو او هغه ونه خورو او خپله روغتیا خرابه نه کړو.
ګرانو مینوالو، ضروري نه ده چې موږ د هر چا په مشوره چې په څه پوهیږي که نه پوهیږي پرته له فکر کولو څخه په هغه عمل وکړو. دا حتمی نه ده چې یوې دوا د یو نفر لپاره ګټه رسولې وي. هغه دوا حتماً زموږ د ناروغ لپاره هم ګټه رسوي، یا هغه دوا چې موږ ته یې ګټه رسولې هغه د نورو لپاره وغواړو چې کیدای شي نورو ته هم ګټه ورسوي. نو زما دوستانو، نه، داسې نه ده. ناروغۍ مختلفې دي او د هغو د درملنې لپاره مختلفې دواګانې ضروري دي.
ګرانو دوستانو، زموږ یو شمېر ملګري چې د اقتصادي مشکلاتو په خاطر نشي کولی ډاکټر او یا روغتون ته ورشي او یا د هغې فاصلې په خاطر نشي کولی ډاکټر او روغتون ته ورشي، حتی د علاج لپاره زیارتونو ته مراجعه کوي، د زیارت خاورې خوري او یا په دې فکر کې دي چې زیارت کولی شي موږ ته شفا راکړي، نو د هغې څخه تاویږي او راتاویږي. په داسې حال کې چې د زیارت خاوره نه یوازې دا چې ناروغ ته شفا نه ورکوي بلکې کیدای شي د نورو ناروغیو سبب شي، یا د هغه اوبو څښل کوم چې جادوګران او تاویز لیکونکي لیکي تاسو ته له موقتي ارامۍ څخه بل څه کولای نشي، هغه اوبه نشي کولای ستاسو ناروغۍ ته شفا ورکړي. ګرانو دوستانو، تاسو لږې پیسې هم په دې شیانو مه مصرفوئ. که د هغې پر ځای ډاکټر ته تللی نشئ او دوا اخیستلی نشئ، نو په هغو باندې تازه میوه او مناسب خواړه ځان ته تیار کړئ. زه ډاډه یم چې تاسو ته به ډېره ګټه در ورسوي.
ګران واورېدونکو، زمونږ او ستاسو مشران د تجربو له مخې پوه شول چې کوم بوټي د کومو ناروغیو دپاره ګټه رسوي. لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه چې موږ همیشه په خپلو کورونو کې سپیرکۍ او بادیان لرو چې د اړتیا په وخت کې د هغو څخه ګټه اخلو. موږ کولای شو چې خپله سو بوټي د سپیرکیو یا بادیانو او یا د ویلنې او یا سونډو وکرو او د هغو اصل راټول کړو او په یو لوښي کې وساتو. من کولای شو چې د هغوی وچ شوي د پوډرو په شکل په بوتلونو کې وساتو او یا د هغو مربا جوړ کړو او په بوتلونو کې وساتو او د اړتیا په وخت کې ورڅخه ګټه واخلو. مهربانو دوستانو، په مقدس کتاب کې وایو، خدای پاک فرمایي: ما تاسو ته د ځمکې پر مخ باندې ستاسو د خوراک دپاره هغه بوټي او هغه میوهدارې ونې درکړي دي چې تخم نیسي.
میرویسه، مطلق واکمن خدای موږ ته داسې نباتات راکړي چې د هغو د تخم څخه ګټه واخلو، لکه غنم، جوار، اوربشې او وریجې او داسې نور. خدای همدارنګه موږ ته ونې راکړي دي چې د هغو د میوو څخه ګټه واخلو. نو له همدې عمله چې د نړۍ په ټولو ځایونو کې د هغوی د اقلیم او خاورې په مطابق مختلفې غلې دانې او میوې موجودې وي.
ګرانو دوستانو، موږ مخکې د خدای د کلام څخه واورېدل چې خدای موږ ته غلې دانې او میوې د ځمکې پر مخ شنې کړې چې موږ د خوړو په توګه ورڅخه ګټه واخلو. مطلق واکمن خدای زموږ د ښې روغتیا په اړه فکر کې دی. هغه غواړي چې موږ پوره او مناسبه خواړه ولرو تر څو ښه تندرسته بدن ولرو.
میرویس وروره، که موږ مناسب خواړه په مناسب اندازه وخورو، نو کولی شو له دې لارې د خپلې روغتیا څخه ساتنه وکړو او هغه سالم وساتو. برسیره پر دې مطلق واکمن خدای داسې بوټي پیدا کړي دي چې هغه کولی شي موږ ته شفا راوبخي. په مقدس کتاب کې په دې اړه یو قصه ده، راځئ چې دا قصه واورو.
ګرانو ملګرو، په کتاب مقدس کې ویل شوي دي، په هغو ورځو کې چې حزقیا ناروغ و او مرګ ته نږدې و، او اشیا ابن یاموس نبی د هغه خواته راغی او ورته وویل: خدای پاک داسې فرمایي چې د خپل کور سامان ته وګوره، ځکه چې ژوندی نه پاتې کیږي، مړ کیږي. هغه وخت هغه خپل مخ دیوال ته واړو او خدای ته دعا وکړه. ویې ویل: ای سیختنه، در په یاد کړه چې ستا په حضور کې مې څنګه په امانتدارۍ او کامل زړه چلند وکړ او هغه کارونه مې وکړل چې ستا په نظر کې غوره و. نو حزقیا په چیغو چیغو وژړل او داسې وشول چې اشیا مخکې له دې چې د ښار نه ووځي د خدای کلام ورباندې نازل شو. وی ویل: راستون شاه او زما د قوم مشر حزقیا ته ووایا، د خپل پلار داود خدای دې داسې وایي: ستا دعا مې واورېدله او ستا اوښکې مې ولیدلې، تا ته به شفا درکړم او کیدای شي په درېمه ورځ د سیختن کور ته ننوځې او زه به ستا ژوند 15 کاله زیات کړم او تا او ستا خار به د اشور پاچا له لاسه خلاص کړم او د دې خار نه به د خپل ځان او خپل بنده داود په خاطر دفاع وکړم. او اشیا وویل: لګین زر واخله. او هغه واخیست او په زخم کې خود او روغ شو.
ګران اوریدونکو، حزقیا د اسرائیلو د قوم پاچا و او ناروغه و او د مرګ په حال کې و، خو هغه خدای ته دعا وکړه او مطلق قادر خدای هم د هغه دعا قبول کړه او د ناروغۍ څخه جوړ شو.
نو ګرانو مینوالو، په هغه زمانه کې چې حزقیا د اسرائیلو پاچا ناروغه و، اشیا د خدای نبی ژوندی و. کله چې اشیا د حزقیا د ښه کیدلو نه خبر شو، په همدې وخت کې د باچا خدمتګارانو ته لګینځر ورکړل چې د زخم په سرونو او یا په هغه دانو چې هغه یې ناروغه کړی و او د مرګ سره یې مخ کړی و کیږدي. په دانو باندې د انځرو په ایښودلو سره باچا روغ شو.
ګرانو دوستانو، خدای حزقیا باچا ته د شپا د پاره د انځرو څخه د دوا په توګه استفاده وکړه. اوس هم په هم په دې باور دي چې انځر یو ډیره قوي میوه ده او د ناروغۍ د شپا سبب کیږي.
ګرانو دوستانو، وچ انځر 50% قند لري. په دې خاطر څوک چې د ناروغیو څخه شفا مومي، د رغیدلو په دوران کې او یا د توقیع لپاره انځر ډیر ګټور دی. انځر ډیر ویټامینونه لري. حتی څوک چې د وینې غوړ لري، د هغه لپاره انځر ډیر ګټور دی.
ګرانو دوستانو، د انځر یو خاصیت دا دی چې د تبې په وخت کې کله چې د بدن حرارت لوړ وي او انځر وخوړل شي، نو د بدن حرارت کموي. که د هغه مرهم په دانو باندې کېښودل شي، د هغې برخې حرارت کمیږي او د شفا سبب کیږي. زموږ د وطن په ځینو ځایونو کې اوس هم وچ میده شوي انځر د غنمو او وربشو د وړو سره ګډوي او خمیره کوي. دا خمیره په دانو او یا زخمونو باندې ږدي او هغه جوړوي.
ګرانو دوستانو، خدای زموږ د جسمي او روحي شفا علاقمند دی. کله چې عیسی مسیح ته جسمي او روحي ناروغان راتلل، نو هغوی ته یې شفا ورکوله. هغه ګوډ خلک په لاره روان کړل او ړاندې یې بنا کړل. هغه ناپاکه روح د ناروغانو څخه بهر کړ او هغوی ته یې آرامي ورکړه.
ګرانو مینوالو، عیسی مسیح نن هم دا کار کولی شي او هر څوک چې ورته راشي هغه کولی شي چې هغو ته هم د روحي او هم جسمي پلوه شفا ورکړي. امین.
نو ګرانو دوستانو، راځئ چې دعا وکړو. تاسو هم په دعا کې ما سره شریک شئ. لویه سیختنه خدایا، زمنګ هغه دوستان چې ناروغ دي، درد لري یا ذهنی پریشانی لري او روحونه یې د خلاصون او آرام لپاره سرګردانه دي، ستا حضور ته راولو. هغه هر یو لمس کړه او ورته ژر تر ژره شفا په نصیب کړه. زه ډاډه یم چې زما دعا ستا حضور ته رسیدلې ده. امین.
سما ګرانو او خوږو ملګرو، تاسو خو زموږ پروګرام واورېدو. خو که چېرې تاسو موږ سره خبرې کول غواړئ او موږ سره رابطه ساتل غواړئ، نو را دې د پاره زموږ د ټیلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 00150525 00 یعنی 00145025401054. ملګرو، تاسو خو زموږ د ټیلیفون شمیره ځان سره ولیکله. خو که چېرې تاسو سره د انټرنیټ سهولت وي او تاسو موږ ته خط رالیږل غواړئ، نو زموږ د ایمیل پته هم ځان سره ولیکئ. په دې باندې تاسو موږ ته خط رالیږلی شئ info@pashtoradio.org.
ګرانو دوستانو، هم دې سره زموږ پروگرام پای ته رسیږي. خات آباد او خوشحاله اوسئ. د خدای پامان.
د خدای پامان.